د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه.
سلامونه ستړي مشه ځوان فکر پروګرام ته مو زه فرید سیال د شفیق ارزه تخنیکی چارو پسند بلخت تر کلی کو. په وروستۍ څونه یو کې په جرمني کې د تاوتریخوالي په قضیو کې افغانان تورن شوې دي. تیرې اونۍ د جرمني په منشن ښار کې افغان چې د سلیمان ای په نوم د پولیسو لخوا معرفي شو، د کارګرو ټولنې په یو لارین خپل موټر برابر کړی وو او ډیر خلګي ترې لاندې کړل. په دې پیښه کې نږدې 9 کسان ټپیان شوي وو چې دوه تنه یې وروسته په روغتون کې سا ورکړه. پولیس ویلي وو د دې پیښې په تړاو یو 24 کلن افغان نیولی دی. وروسته پولیس اعلان وکړ چې دغه افغان کډوال د مذهبي انګیزې له مخې پر خلکو موټر ور برابر کړی و. د همدې پیښې په ورځ باندې د جرمني په منهایم ښار کې د یو بل افغان محکمه روانه وه. دغه افغان کډوال چې د سلیمان ای په نوم باندې معرفي شوی و، د تیر کال په می میاشت کې د جرمني په منهایم ښار کې د خیړ خو پر یوې غونډه برید کړی و او د یو پولیس په ګډون څو نور یې ټپیان کړي وو. ټپي شوی پولیس وروسته په روغتون کې سا ورکړه. د سلواغې میاشتې په پیل کې بیا د چړې په برید کې د جرمني په بایرن ایالت کې د یو ماشوم په ګډون دوه کسان وژل شوي وو. له پیښې وروسته پولیس ویلي وو چې یو 28 کلن افغان یې په دې تړاو نیولی دی. دا پیښې په داسې حال کې کېږي چې راتلونکې یکشنبې په جرمني کې عمومي ټاکنې کېږي. له جرمني د کډوالو د ایستلو موضوع د دغو ټاکنو لویه برخه جوړوي. له دې پیښو وروسته جرمني افغانستان ته د دوی پټکو د مجرم افغانانو د ډیپورټ په اړه هم مهمې پریکړې کړې دي او هغه افغانان چې دغه هیواد ته د راتګ په تمه وو، په ځانګړې توګه له پاکستانه، د هغوی پروازونه هم کنسل کړي. خو ولې له ټاکنو مخکې په دغه ډول تاوتریخوالو قضیو کې افغانان تورن ګڼل کیږي؟ ځکه جرمني یوازې د افغان کډوالو قربانه، بلکې په دې هیواد کې په زرهاوو اوکراینیان، ترکان او عربان هم ژوند کوي او دوی هم د کډوالو په توګه باندې هلته منل شوي. خو ولې افغان کډوال په دغه تاوتریخوالو کې تورنیږي؟ نن پروګرام کې پرې خبرې کوو. خبرونه کې را سره ملمانه په جرمني کې میشت افغان کډوال زاهد الله شیرزاد او په همدې هیواد کې میشت د کډوالو د حقونو په او فعال شبیر سلیمی دي. تاسو دواړو ته ښه راغلاست وایم. خبرونه ته په خیر راغلی سلیمی صاحب. که پیل تاسو وکړو، تاسو راته ووایاست په دې وروستۍ و کې په جرمني کې چې دا پیښې رامنځته شوي دي، په دې کې افغانان مجرم دي. ولې افغانان په دغه ډول پیښو کې تورن ګڼل کیږي؟ ځکه چې په جرمني کې خو نور کډوال هم شته، د عربان شته، ترکان شته، اوکراینیان شته. ولې هغوی نه ګڼل کیږي چې افغانان دغه ډول پیښو کې ښکیل دي؟
دا د جرمونو مسله ما څو ځله یاده کړي. د جرمونه خو یو فردي عمل دی او پاره ټولنه کې جرم کیږي، اما متاسفانه په دې وروستیو جرایم کې چې کوم افغانان ښکیل وو، نو متاسفانه دلته یې هغه ریاکشن هم داسې وښود. د خلکو ریاکشن هم دغسې و چې که په جرمونو کې یو څوک ښکیل کیږي د یوې خاص هیواد نه، نو یو ځل به ښکیل کیږي، دوه ځله به ښکیل کیږي. په دومره وار څوک په داسې سختو جرایمو کې نه ښکیل کیږي. متاسفانه ستونزې ډېرې زیاتې دي. موږ له داسې یو ټولنې نه راځو چې دلته هم په داسې یوه لاره باندې د کډوال راځي چې متاسفانه دلته ډېر ځورېدلي وي، یا هم په داسې یوه روحي حالت کې وي چې هغه روحي حالت یې ډېرې درملنې ته ضرورت لري. اما متاسفانه په دغې ټولنو کې هم دومره جدي توجه نه کیږي او هغه د انټیګریشن او د ادغام پروسه په بشپړه توګه باندې نه تطبیقیږي، او یا هم هغه لارښوونې چې کېږي کسانو ته، او یا هم هغه قوانین چې تشریح کېږي دلته افغانانو ته، او یا هم نور کډوالو ته. متاسفانه څوک یې په نظر کې نه نیسي. او بله ستونزه زموږ په خپله د ټولنې ده چې موږ له دغسې افراطي فکر سره داسې یوې نوې ټولنې ته راځو، نو طبیعي ده چې ځینې تفاوتونه او ځینې شیان ممکن درک نه شو کړلی. دا شیان د دې باعث کېږي چې دغسې یوه پیښه رامنځته شي یا دغسې یو جرم رامنځته شي. او بل اساسي مسله دغه ده چې تفاوت دی د ټولنې کې. مثلا موږ په افغانستان کې د ټولنې سټرکچر هم دینم ارزښتونم دا ټول متفاوت دی. ما دلته چې کله دې ټولنې ته راځو هغه ټول سټرکچر د ژوند هغه د ټولنیز ژوند او همدارنګه د ټولو مسایلو سټرکچر تغیریږي. ډېر کم کسان شته دي چې دغه ټول شیان هضم کړلی شي. ځینې کسان چې له پخوا نه او یا هم له ځوانۍ دورې نه دغه افراطي فکر ورسره وي طبیعي ده چې وخت بېرته پکې راژوندی کېږي.
یعنی ستاسې په باور باندې سلمي صاحب چې دغه تفاوتونه په افغاني او جرمني ټولنه کې د دې سبب کېږي چې افغان کډوال دغه ډول جرایم ترسره کړي تر شا یې بله سیاسي انګیزه نشته؟
سیاسي انګیزه ما په دغه خبر چې وکړل دا یوازې یو فاکتور دی. د برخې مثلا ممکن داسې کسان وي چې له ځینې افراطي کسانو سره په تماس کې وي یا په داخل د جرمني کې. یعنې دا هم سړی څوک نه شي ردولی چې دلته په داسې افراطي ډلې نه وي او یو دوه درې کسان به یې فعاله نه وي. یا هم بیرون له جرمني نه ممکن داسې کسان وي چې دوی ورسره فعال وي چې سبب د دغسې یوې پېښې کېږي چې دلیل یې یا اسلام پاله او یا هم دغسې یوه افراطي پېښه منځته ترې راځي. نو دا طبیعي ده چې یو څوک په یوازې ځان باندې څه فکر نه کوم. ډېر کم کسان دي وي چې داسې یوه انګیزه دی ولري. طبیعي ده چې دا انګیزه له یو ځای څخه اخیستل شوې ده او دا فکر دوی ته ور انسټال شوی دی.
مننه مننه سلمي صاحب تاسو بیرته راګرځم. شیرزاد صاحب که تاسو راته ووایست د دغې پېښو د یو فاکتور په توګه څنګه چې سلمي صاحب تشریح کړو دا ده چې تفاوتونه شتون لري. یوازې یوه برخه کېدای شي دا وي چې افغانان په جرمني ټولنه کې سم نه ادغامیږي او هغه سختې چې په لاره کې تېرې کړې وي روحي رواني فشارونه ور باندې ډېرو بلاخره دغه ډول یو کړنې ترسره کوي. خو کلونه کېږي چې افغانان په جرمني کې میشت دي. داسې افغانان شته چې دلته دغه شورویانو د جګړې پر مهال باندې راغلي دي دلته میشت شوي دي. د 2020 کال راوروسته که وګورو د افغانستان هغه باسواده قشر دلته جرمني ته راغلی دي. فکر نه کوي چې په دغه درېو کالو کې به دغې دومره بدلون نه وي راغلی چې افراطي فکر ترلاسه کړي. تاسو څه فکر کوئ چې ولې اوس دغه جرمونه ډېر شو؟ په تېرو شلو کالو کې ډېر نه شو. دغه باسواده قشر چې راغی آیا دوی سره دا د جرمونه ډېر شول که نه؟ تاسو بل څه علت وینئ؟
مننه تاسو ته ستاسو له طریقه ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. سلمي صاحب خو یو فکتور ویلی چې ډېرې ښې نقطې ته اشاره وکړه. نو دا زیات فکتورونه لري خو دلته چې ځوانان راشي نو د یو رقم ته ذهني فشار سره مخ کیږي، د ډیپریشن سره مخ کیږي. اوله خبره خو دا ده چې هغه د ژبې سره مشکل لري، هغه انټروین زندگی په همدې خاطر چې په تیرو وختونو کې یاد څه کم دوه کاله ردی خو افغانانو زیات جرمونه دلته ترسره کړل. یو فیکټور هم همدا ده چې دلته یو څه ډیپریشن سره مخ شي نو هغه بیا داسې عمل سر ته رسی. بل فیکټوري همدا د سیاسي دلته سیاسي لوبي روانې د دې تر شا سیاسي لوبي روانې دي. د مثال په ډول دلته ځینې داسې ګوندونه شته چې په همدغه د افغانانو جرمونه یو بهانه کی او په همدې باندې ځان یو کامیابۍ لارې طرف ته بوزي چې خلک دوته رایې ورکي، هغو دا انګیزه خلکو ته ورکوي چې موږ به دا مجرمین د جرمني څخه وباسو. نو دلته د دې تر شا یو سیاسي لوبه هم موجوده ده. او د دې تر څنګ موږ په جرمني کې او په داسې نورو هیوادونو کې د پښتنې څوک نه لرو. که نور هیوادونو باندې یو جرم وکړي، نور هیوادونو خلک یو جرم وکړي او هغه میډیا ته ورکول کیږي، نو دلته بیا د هغه دولتونو هغه کم مسؤلین کسان چې د هغو ته پښتنه کولی شي. خو زموږ د پښتنې هیڅوک هم نشته. که هر څوک جرم وکړي نو د رسنیو او د خبرونو سره ټکی افغانان دي، او که نور خلک جرم وکړي هغه مطلب نه رسنیس کیږي. خو
یوازې ستاسې دا ادا په دې معنا ده چې تاسې وایې که چیرته مثلا همدغه موټر ځکه چې د مجرمینو هویت خو ډېر نه راښکاره کیږي او په نورو مستعار نومونو باندې معرفي کیږي او نور جزئیات هم د دې کس په اړه باندې نه وي. یعنی تاسې وایې که جرم یو ترکی وکړي او د افغان د پښتنې څوک نشته، نو پولیس کولی شي چې دغه د ترکی جرم پر افغان ور واچوي؟ همداسې ده؟
فکر نه کوم چې داسې وشي. خو دلته خبره دا ده چې جرم افغانان کوي خو دلته اوس که چېرته اوس مطلب همدغه جرمنی په بل ملک کې جرم وکړي هغوی نه رسنیس کوي مطلب ډېر هغه ورته نه ورکوي چې رسنیس شي او که د په جرمني کې د هغو هیوادونو هغو مطلب سفارتي اړیکې سره جوړې داسې یو موافقې ته شاید سره رسېدلي.
خو ستاسو په اند ملک یوسف په 9 کسانو باندې موټر ور برابر کړي که حتی دا جرمن اوسي که د یو بل هیواد حتی امریکایي اوسي یا روسي اوسي دا پیښو د رسنیو له سترګو پټه نه پاتې کیږي. ستاسې هدف دا ده چې پیښه خو حتمن رسنیز کیږي، دا خو لویه پیښه ده، خو دا چې مجرم څوک ده په دې اړخ کې ستونزه ده که رسنیو کې د یو موضوع په انعکاس کې ستونزه ده.
دلته اوس ځینې داسې ګوندونه شته دی چې هغو هم دې پسې ګرځي چې دا بهرنیان چې دي یو وړه غلطي هم وکړي، دا خو یو غټه موضوع وه چې مطلب 15 کسان باندې ته موټر والا ورولې زخمی کړي، هغو همدغه وړې نقطې پسې هم ګرځي د خپلې کامیابۍ په کوشش کې دي چې موږ ته خلک ډېره رایا راکړي او هغه ترلاسه کړو. او اوس که چېرته اوس مطلب که مونږ ښار کې روانو یا په پوهنتون کې د محصلینو سره غږېږو، نو د یو خانه به ته د افغان کلمه اوري، ځکه افغانان داسې دا مشکل هم لري چې زیات سلیمي صاحب چې څنګه وویلې چې دا افراطي نظریات هم لري. نو چې افراطي نظریات لري طبیعي خبره ده چې دلته به جرمونه ترسره کوي او د خبرونو سره ټکي به مونږ افغانان یو.
مننه کور ودان تاسې بیرته راګرځم. که تاسې ته راشم سلیمي صاحب، تاسې راته ووایاست د سیاسي علتونو په اړه باندې یو څه تاسې مخکې هم رڼا واچوله، شیرزاد صاحب هم وویلي، خو په ټوله کې دغه قضیه چې په وروستیو کې ترسره کیږي ټول مجرمین افغانان دي، ادا شوي کسان چې شکمن نیول شوي دي دوی ټول افغانان دي. سربیره پر دې چې مثلا په افغانستان کې داسې یو په رسمیت پیژندل شوی حکومت موږ نه لرو چې د دې کسانو پوښتنه وکړي، یا دلته سفارت په هغه اندازه چې باید د خپلو وګړو پوښتنه وکړي فعال نه دی، یو دوی ورته رسیدګي نه کوي. بل څه علت هم تاسې وینئ چې یوازې افغانان ټارګیټ کیږي، هدف کیږي؟
متاسفانه دغه مسله خو یعنی سړی باید با انصافه اوسي که دا ووایي چې که زموږ د پوښتنې څوک وایي نو دغه جرمونه به ممکن دومره نه وای رسنیز شوي. یعنی زه دقیقا په دې باور باندې یم چې یعنی تر ځکه د انتخاباتو مخه ده تر اندازې زیات کوښښ ورکول کیږي، اما ته داسې یو جرم په دې باندې نشې توجیه کولی چې 9 کسان ته یو ځای په موټر باندې ووایي. یعنی دومره یو داسې یو فکر در سره وي، او که ته مثلا هر څومره یو ښه نماینده ولرې، یو ښه حکومت ولرې، ته د پوښتنې څوک ولرې، متاسفانه حکومتونه هم دغه نشي توجه کولی. تاسو په دې سفارتو د درې واړه قونسلګریانو او سفارت هغه اورېدلي وي، اعلامیه به مو لوستي وي، هغوی هم ویلي وو چې مرسته کوو چې دغه رقم کډوال افغانستان ته ډیپورت شي. موږ له جرمني حکومت سره مرسته کوو چې د رقم کډوال ډیپورت ته لاره برابره کړو. یعنی د افغانانو وروستي جرایم دستی چې د هیڅ ډول توجیه وړ نه دي. اما مسله د نمایندګۍ په دې ساعته باندې ده چې موږ په رښتیا په رښتینې معنا هم داسې څوک نه لرو چې هغه زموږ د نوم غیر له دغې افراطي فکر نه، له دغې افراطي پیښو نه، له هغه د جرایمو پرته زموږ نوم په یوه ښه توګه باندې زموږ له نوم نه یوه ښه نمایندګي وکړلی شي چې افغانان مثلا ډاکتران هم شته، د ټولنې هغه برجسته قشر هم دی، او هم هر ټولنه ده مثلا مجرم هم لري. اما متاسفانه په دې آس ټولنو کې په دغې ټولنو کې موږ متاسفانه داسې څوک نه لرو چې هغه دې زموږ په سمه نمایندګي وکړي. زما هدف له نمایندګۍ او هغه نه دغه دی، شته په ډېر کم تعداد باندې کسان شته دي، اما ضرورت دی. دا مثلا د لومړي نسل دنده وه چې کډوال شوي وو جرمني ته چې باید یو ښه ژوند یې جوړ کړی وي، یو ښه نوم یې پرېښی وه. تو دوی ممکن تر یوه حده دا هڅه کړې وي، اما هر څوک خپل مجبوریتونه د کډوالۍ په ژوند کې لري.
پخوا که تېر ته وګورو دغسې قضیې چې لکه پرله پسې په یو کال کې یا د ننه په څو میاشتو کې په داسې لویو پیښو کې چې کسان پکې وژل کیږي، په پولیسو باندې برید کیږي او په لاریون باندې موټر ورخېجول کیږي، په تېر کې خو داسې قضیه ډېرې کمې وي یا بیخي نشته. د افغان په نوم نه دي ثبت شوي چې یو افغان دې داسې وکړي. یعنی له تېر نه خو دغه اوسنیو افغانانو ته چې په جرمني کې میشت دي داسې میراث نه دی پاتې چې دوی ورباندې افتخار نشي کولای خدای چې د نمائندګۍ موضوع تر شوت من تاسو په جرمني کې د ټولنې لری چې دوی کولای شي لاغه افغانانو سره چې ناروغان دي روحي رواني مشکلات لري په سختي باندې راځي د هیواد ته یا قذیرت کې له دوی سره به همکاري کوي نشته د ټولنې
ټولنې څنګه نشته لمړی زه غواړم د تیر موضوع ته اشاره وکم مثلا موږ چې دا کډوال سره کټګورایز کوو چې خوانی او وسنی د کوم یعنی بین صافی را مثلا کې کتاب وایي چې خوانی ټول خو یا مثلا خوانی ټول بد وو زموږ یې خان نمائندګی نه ده کړی او وسنی ټول خدي یعنی دا یو اشتباه ده پرتاله ده او د دې ترڅنګ بل مسله دا ده چې افغانان پر یو واحد سټیج باندې د راتلونکي دوه ظرفیت نه لري متاسفانه کته مثلا یو لاریون کوي په افغانستان کې د یو مهم قضیه په اړه راتلونکي یو ټولنه ورته وایي چې دلته راشه
او به سلیمی صاحب فقط دغه موضوع چې تاسو ویلي چې افغانان د دې ظرفیت نه لري چې راټول شي او په ګډه د افغانستان نمائندګي دلته وکړي یا د کډوال نمائندګي وکړي فکر نه کوي همدغې ټکې نه خیړ خېچې د کوچنیو موضوعاتو په لټه کې تر څو د خپلو خلکو رایه ترلاسه کړي ګټه به پورته کړې وي او په دغه قضیو کې چې اوس افغانان تورن پیژندل کېږي د دې تر شا کېدای شي د خیړ خلاص وي پندغه موضوع چې افغانان ظرفیت لري چې بل ملاتړ وکړي
کېدلای شي و موضوع هم دغه هم بیا یعنی موږ داسې یو واحد ټولنه نه لرو یو واحد اورګنایزیشن نه لرو چې موږ نمائندګي وکړي زه مثلا پر کار کې موږ ټولنه لرو پر کار مثلا برلین کې موږ د افغانان د همغږۍ مرکز لرو په شافنبورګ کې چې کومه پیښه وشول کوم ماشوم چې ووژل شو موږ د همدردۍ یو غونډه نیولې وه شامې بلې کړي وي زه ډاډایم چې موږ یو هفته مخکې دا اعلان کړی وو او خلکو ته معلومات ورکړي وو چې دغسې به راټولېږو او موږ به د افغانانو په توګه باندې وایو چې موږ حتی اقل دغسې ډلې له خلکو نه نه یو افغانان په خپل منځ کې فرق لري جرمونه خو کېدلی شي دا یو عادي کیسه ده اما متاسفانه زه درته ویلی شم چې تر شل تر پنځلس زیات کسان تر لسو زیات کسان نه وو راغلي موږ به بار بار وایو چې راشئ د افغانانو د همغږۍ مرکز ته راشئ که تاسو په خپله ستونزه ولرئ چې تاسو ستونزه به حل شي که تاسو معلومات ولرئ یو بل څوک چې ستونزه لري هغه ته به معلومات ورکړئ اما متاسفانه په هره غونډه کې هره اونۍ موږ غونډه لرو په هره غونډه کې تر پنځو شپږو کسان څوک زیات نه وي که یو څوک په واقعي معنا باندې درملنې ته معلومات ته او یا هم عامه پوهاوي ته ضرورت ولري طبیعي ده چې په دغسې ټولنو پسې ځي هغه خپل ستونزه هلته شریکوي که ستونزه ولري اما متاسفانه په افغانانو کې دغه ظرفیت زه نه وینم چې سره راټول شي او یو واحد غږ واوسي حتی په جرمني کې ډېر زیات ټولنې فعال دي د افغانانو په نامه باندې ممکن ځینې فنډونه مخ دي له جرمني حکومت څخه یې ځینې فنډونه اخیستي وي پروژې تطبیق کړي اما زه په ډاډ سره ویلی شم چې د دغو ټولنو تر منځ ما ته د یوه ښار نه تر بر ښار پورې هماهنګي نشته ده چې دوی غږ پورته کړي حد اقل یې وایي دومره څوک نه وو له سفارت پرته چې یوه اعلامیه خپره کړي چې مثلا موږ په دې مسله باندې غمګین یو څومره چې جرمنان دردمند دي څومره چې نور کډوال څومره چې نور د دنیا نور خلک په دې مسله باندې دردمند دي په دې جرم باندې دردمند دي هغومره موږ هم دردمند یو اما متاسفانه داسې یو واحد سټیج موږ د افغانانو کې توګه باندې نه لري
یعنی دوی فنډونه د جرمني له حکومت نه د افغان ټولنه په نوم باندې هم ترلاسه کوي خو بیا هم په دغه ټولنو کې یوې ټولنې هم داسې یو اعلامیه صادر نه کړه مدنه سلیمی صاحب تاسو به سره وګرځم اوریدونکو نن د ځوان فکر په پروګرام کې په جرمني کې د افغان کډوالو پر وضعیت باندې خبرې کوو چې وروستۍ پیښو په دې هیواد کې هغه افغانان چې په دې هیواد کې میشتي یا د پناه غوښتنې په دې هیواد کې ورکړې ده د دوی په ژوند به څه اغېز وکړي او هغه چې د هیواد ته د راتګ په تمه دي له دغو پیښو وروسته هغه کسان چې له پاکستانه په ځانګړې توګه جرمني ته راتلل پروازونه یې کنسل شوي دي او د هغو کسانو چې حتی ویزې ترلاسه کړې وي نه دي توانېدلی چې جرمني ته داخل شي همدارنګه د راپورونو پر بنسټ په کمپونو کې میشتو افغانانو ته زیاتره تایی چې کیسونه یې د پناه لپاره ورکړي وو هغوی ته منفي ځواب راغلی دی او د جرمني حکومت هم په وروستیو کې اعلان کړی و چې طالبانو سره په دې خبرې کې چې څنګه کولای شي دوی مجرمین افغانان د دوی په ټکو بیرته افغانستان ته ستانه کړي خپرونه کې را سره دوه قدرمل مېلمانه په جرمني کې میشت افغان فعال زاهد الله شیرزاد او هم درنګه په جرمني کې میشت د کډوالو د حقونو پو شبیر سلیمی دي شیرزاد صاحب که تاسو راته وایست اوس خو دغه ډول پیښې رامنځته شوي دي که تر شا یې هر څه علت وکه سیاسي وکه ټاکنې دي او که د افغانانو خپله خپل ترمنز د همغږی نشټون دی. خو کوم کسان چې میشت دی، کوم کسان چې را روان دی جرمنی ته، کوم کسان چې په تمه دی چې جرمنی ورته پناه ورکړي، په ځانګړې توګه هغه کسان چې له دوی سره کار کړی دی، په دې ټولو یو ډول ویره خوره شوې ده او ستونزې هم جوړې شوې دي. فکر نه کوئ له دغو پېښو وروسته کې یو څوک جرمني نه غواړي قبول کړي د مجرم په نوم به یې بېرته افغانستان ته ډیپورټ کوي، د دې ویره شته؟
دلته خو څو خبرې دي. اوس مطلب که څوک د افغانستان څخه راځي او هغه بیا هم په دې هغه کې چې ماته به جرمني اسناد راکړي او ماته به قبولي راکړي، خو یو څه ستونزې سره به مخ کیږي، ځکه کوم جرمونه چې افغانانو ترسره کړ نو همدغه علت کېدلی شي چې هغو ته په اسانۍ سره قبولي ورنه کړي او هغو ته په اسانۍ د اوسېدو اجازه ورنه کړي. او بل خبره دا کېدلی شي چې دلته هم څومره افغانانو سره چې مونږ مخ کیږو نو دوی د یو قسم ذهني فشار سره مخ دي، همدغه ذهنیت ورسره دی چې مطلب مونږ اخراج نه کی یا مونږ ته ډیپورټي را نه کی. خو یو خبره باید زه وکم، هغه کسان چې جرمونه نه لري هغوی په صحیح شکل سره د جرمني تر قانون لاندې مخې ته ځي، نو هغو ته زه یوه خبره کوم چې تاسو مه ډارېږئ، جرم چې دی دا فردي دی. خو یوه بله خبره چې زه
شیرزاد صاحب، سره له دې چې جرم فردي دی، هغه کسان چې تمه و جرمني ته راشي او پاکستان کې خپل پروازونه ته پته مو دغه پروازونه کنسل شوې دي، او کله چې زیاتره د هغو کسانو چې د پناه غوښتنې ورکړې او هیڅ جرم نه ده کړی د دوی کې سونه رد شوې. تاسو هم دلته یاستې، په همدې ټولنه کې یاستې، خبر ویاستې دوستان کسان مو داسې نشي چې تاسو ولې بیل تز ما کیس رد شوی، یا هغه کسان چې په پاکستان کې پته مو دي او غواړي دلته راشي، اته له جرمنانو سره کار کړی، سفرونه یې ځنډیدلې، کېدای شي هیڅ سرسره نشي، یا کېدای شي دوی را انتقال کړي. خو دا یو ډول اغیز نه ده چې یو کس فردي عمل کړی، خو اغیز پر ټولو دی.
نو خو همدغه هم علت دی کنه چې مونږ یو افغان مطلب فردي جرم ترسره کړو نو دې تر چتر لاندې ټول په مشکلاتو کې ګیر شو. اوس هغه کسان چې د هغوی ویزې شوي وي یا په اسلام آباد کې همدې ته پراته وو چې مونږ به جرمني ته ځو، نو د هغوی کارونه ځان شو. نو ته فکر وکړه چې دا به د څومره مشکلاتو سره مخ کیږي. هغه به تللی بل ملک ته، خپل دارایي به یې خرڅ کړی، کور به یې خرڅ کړی، هلته به د جرمني په تمه به ناسي، کارونه به شوي، ویزه به یې اخیستې، خو دلته به نشي راتللی. خو همدغه مشکل دی چې مونږ د یو کس د جرم له وجې ډېر افغانان د مشکلاتو سره مخ کیږي. ان که زه درته ووایم، زه خپله دلته په پوهنتون کې د ریسرچر په حیث کار کوم، نو دلته د ځینو مشکلاتو سره زه خپله مخ شوم. د تیر جنوري د میاشتې راهیسې زه خپله پوهنتون ته نه یم تللی. زمونږ هغه پروفیسر راته ویل چې ته د آنلاین د کورس څخه کار کوه. ولې؟ همدغه علت دی چې هغو دا فکر کوي چې افغانان ټول مطلب داسې افراطي نظریات لري. نو زه اوس په د تیر یو نیمه میاشتې راهیسې د همدغه کور څخه کار کوم، میټینګونه هر څه د همدغه کور څخه اخلم، میټینګونه کوو. نو دلته جرم یو کس سر ته ورسي، خو د هغې اثرات په ټولو باندې. نو زه فکر کوم چې افغانان چې دلته راځي باید دا سوچ د ځان سره ولري چې زه به د جرمني تر قانون لاندې ژوند کوم، زه به د هغو د قانون خلاف کاری نه کوم، جرمونه به سرته نه رسوم. نو هغو کسانو دپاره چې د قانون تر چتر لاندې ژوند کوي، زه فکر نه کوم چې ډېر زیات مشکلات هغوی ته پیدا شي او د مشکلاتو سره مخ شي. او بل د نورو هیوادو څخه چې خلک راځي افغانان په تمه دي، هغو خو په دې مونږ پوهیږو چې د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخ دي. خو دغه پروسه به تر یو وخته پورې، بیا شاید د انتخاباتو نه وروسته شاید بیرته دوی ته اجازت ورکړي یا ویزې ورته ورکړي چې بیرته راشي او جرمني کې د اوسېدو اجازه ورکړي.
په بخښنه سره خبره مې ته قطع کړه، وبخښي مننه. دا اوریدونکي په تمه دي دوی به راواخلو، بیا به بیرته تاسو ته راستنه شمه. نو مور ته واخلې لکم زما اړیکې نیولې ده.
السلام علیکم. خور تاسو سلام وړاندې کوم.
علیکم سلام.
تاسو چې ما د غزنی علاقه خم
ستړی مشه پروگرام ته په خیر راغلی. ستاسو نظر ورو کو پښتنه لري مهرباني.
ما نظر خدا د افغانانو مشکلات خو زیاتی دي، بس دیل توردی او غو پنا ور کړی دا ودی راځي دغه باوجود هغه باندې قتلونه کوي هغه دوی ته په سختو شرایطو کې پنا ور کړی ده او دوی بیا راځي قتل کوي نو دا خو نه منل کېږي دا خو مو تاسو خپله داسې معلومیږي او سړی د تا هېواد ته درځي او ته پنا ور کوي دی تا قتل کوي نو دا خو وکن خبره ده چې دا نه منل کېږي نو دا خو ډېر بد تاثیر لري
ان تاسو د جرمني د حکومت طرفدار یاست چې دا کډوال د ټول بیرته افغانستان ته ستنه کړي
نو خو کېدای شي هغه دغه پرېکړه وکړي نو چې دوی قتلونه کوي خو یا پاکه یا پنا کې خو هغه مجبور دی دغه پرېکړه وکړي او دا ډېر بد تاثیر کوي ځکه چې د افغانستان کې خو هم وضعیت په الحال سم نه ده اقتصادي مشکلات دي نو باید دلته زمينه برابر شي تر څو پوری کوم افغانان چې په خارج کې دي هغه باید ټول راشي بیرته افغانستان ته
مننه که څه پوښتنه لري مهرباني وکړه
نه خیر وشه کور
مننه کور دې ودان چاړي کې د نیواله وبل اوریدونکو د نومره ته وخلې لکم زما لري کې نیواله
صافه اند کارسان پوری سلام علیکم تاسو کار کوونکو ته او مننه ته ټول سلامونه وایم
ستړی مشه لکه پسانه په خیر راغلی صافه صاحب تاسو نظر اورو که څه پوښتنه لملمنو لري مهرباني
پدې خور خبره خدای شه د ټول مشکل مونږ غوانانه کې او ټول کار مونږ کې کوم نوران تاری دغه څه کم کارونه کول او رانکارې نه کولې موږ ملک بجوړو ایو دومره خبره ده چې موږ د تلویزیون کلو ته سرپرست ځان ته نه پیدا کړې دي چې موږ غوښتو غواړي اگر کوم د پاره خلکو باندې هم د دې فشار نه چې وځو که څنګه هم موږ د لاس آزاد دي کوي دلته به څه ګوره یو رانه وي چې زر نفر نور دې آزاد کړي او دې زر نفر ته ټول په ضرر رسیږي نو خبره ده چې موږ کې ډیر کار دی کوم کارونه د شوی چې سمه نو موږ هیڅ کله د خلکو ته غنې کې پاتې نه راتلې ځکه جرمني حکومت یې کده فرانسې یې کې ټول حکومت کارونه موږ ته وایي چې موږ نه خلک ازادي دي هغه موږ کله غواړي په موږ خپل ملک نه جوړ کړی نو د پردي ملک هم رانه و هغه چې دوی ستي ډیر کوي موږ هغه په خانه به یو مثال کوو چې په یو پاده کې چې څوک رانه وي کې دا ټول پاده کړی دا چې یو څوک پیدا کیږي دغه چې پراتي نظرونه پیدا کړي پراتي درسونه موږ شي دي بندونه د رهبرانو نه مونږ ته وران وان ته د څونه راکړي دي هغه څه دغه ځکه نه کېږي نور افغانانو تاسو کې رنګ به دي ځکه دغه حکومتونه چې دي دغه جرمني دی قبول دی قبول دی هر څه موږ ته پناه راکړي پد موږ هم په دې یو شیخ باندې د یو ارمانې راته ژوند کوي چې دا هغه څنګه ضررونه رسو ځان ته نور افغانانو ته ضررونه رسو
مننه کور ودان ژوند دی اوسې صفای سپچړي کې دی نیولې وخت پختن لري مې ربا نه کنه خدای په منی بدر سره وکړه مننه مننه دا رسته وريدون کې به راوخلو نو مور ته واخلې لکم زما لري کني والی
السلام علیکم
ستړی مشینم د صد لکم زید لري کني والی
سردار احسان د زابل ولایت
احسان صاحب له زابل نه بخیر راغلی مې ربا نساس نظر اورو کو څه پختنه لري
ستړی د مور غنان خو دې خپل دا نظر کوم سي خو خپل دا شل زانه سره زمونه کو کوم چیرې ظلم نه کولې جرمني کې چې ما ته یو پناره کې او بیا زره ولړې کوم په لاریم باندې پدار شي لاسو بل موټر وسخوم او خلک تر څو مو خامخا جرمنی له موټر دار کولی شي نو بیر تخپل وطن تر استانه کې یم مو کومه کې یم کای تر باندې پورته کې لږه هم خامخا او سر تړلې
مننه کور ودان ژوند یو سیل نظر نه دی سلیب صاحب کته سره توایس لک څنګه چوریدونکو ولای چې افغانان خپل لزان سره دا ډول ظلم کوي چې راپورته کیږي په یو هیات کې ټول امکانات ورخړی وي کډوال تا اته ځینې کسان چې قبول شوی مې نوي په کم کې اوسې یا د خپل یو سرپناه خلري او غوډ خوراک لپاره خو یو څل لري د دومره امکاناتو سربېره چې هغه قبول شوی افغانان یا هغه چې د طالبان له سقوط وروسته انتقال شول په ډېر قدر عزت راغلل جرمني ته د امکانات ټول ورته د حکومتونو ورکړې دي فکر نه کوي خیال خیم کې دا شم دا استدلال ولري تاسو هلته انتخاباتي کمپاینونه باورې ګوري وای چې دوی کېدای شي په دا استدلال وکړي چې موږ د کډوال ته هرڅه ورکړې خو بیا بیا هم دوی راځي جرمونه کوي خدای چې وي باسو د دغه ټول امکانات سربېره یو افغان کډوال ناروغ وي یو افغان کډوال په لاره کې سختي تیر کړې وي کېدای شي دا یوازې افغان کډوال نه وي زغملې او ترکیه چې راغلې وي یا افریقایي هوادونو چې کوم عرب راغلې وي کېدای شي غیم زغملې وي زما پوښتنه بیا هم دا ده چې ولې افغانان بیا دلته دغه ډول کړنې ترسره کوي آیا دوی د دغه هوادونو د امکاناتو قدر نه کوي که نه غواړي دلته اوسي که نه غواړي اوسي ولې افغانستان ته نستنیږي په دې افغانانو کې اصل دوی د څه کم احساس کوي چې دغه ډول جرمونه ترسره کوي ورنه
متاسفانه ما په اول کې موبایل سن زده دا چې موږ له داسې ټولنې راځو چې لکه یو اوریدین کې وویل دغه افراطي فکرونه موږ هلته زده کړي دي او هلته اخیستي دي او په هماغه ذهن باندې بیا داسې ټولنې ته راځو چې زموږ له ټولنې سره 100% تفاوت لري. یوه مسله دغه ده چې دغه په وروستۍ کې کوم جرمونه وشو، خصوصا د وروستۍ جرم دغه قسم جرمني ته زیر سن راغلی و در حالی که حقیقت به څنګه وي، خو مقصد هغه کوم معلومات چې خپاره شوي دي د تر 13 کالو چې عمر ټیټ و دلته یې د پناه غوښتنه کړې. نو زما سره هر وخت یو تشویش پیدا کېږي په دغې اوږده لاره باندې او په دغې سخت و شرایطو باندې ته یو زیر سن اولاد له افغانستان څخه رالیږي، در حالی که چې هغه ممکن په هغه سن کې داسې یو فکر ونه لري، داسې یو ستونزه ونه لري، حتی ناروغه نه وي، حتی د دې مسایلو په اړه هیڅ عمیق درک ونه لري. اما ته دا زړه ښه کوي، صحیح ده ځینې مجبوریتونه ممکن انسان درک کړلی شي په افغانستان کې وضعیت خراب دی یا مثلا پخوا خراب و یا اوس خراب دی، صحیح ده دا مجبوریتونه په نظر کې نیسي، اما د یو افغان مور او پلار په توګه باندې ته یو زیر سن اولاد جرمني ته رالیږي، هغه بیا دغسې یو جرم کوي، قبولیږي، اسناد لري، دلته د کار اجازه لري، ژوند یې جوړ کړی دی، له دې ټولو امکاناتو څخه استفاده کوي، اما بیا متاسفانه دغسې یو جرم ترسره کوي. د دې تاوان یوازې دې ته نه دی چې مثلا دلته به ممکن یو څو مجرمین دپورت شي یا به یو څو افغانانو ته ستونزه جوړه شي، د دې سره خو زموږ د نوم او زموږ د وطن او زموږ حیثیت تړل شوی دی. نو دلته خو به یوازې جرمنان تاته په دې سترګه باندې نه ګوري، دلته خو نور کډوال دي، نور ټولنو خلک دي، دلته خلک دي راغلي دي، کار کوي یا د پناه غوښتنه کړي، دغه ټول نوم او حیثیت له دې مسایلو سره تړلی دی. او دغه متاسفانه په دې باندې موږ پېژندل کېږو، لکه په دې وروستیو کې چې په رسنیو کې دې مسالې ته پوښښ ورکو، او دا ډېره یوه دردونکې پېښه وه، باید پوښ، یعنی یوه مهمه پېښه وه، یو مهم جرم و چې باید رسنۍ پوښښ ورکړی، او موږ متاسفانه باید نور دغه ډېرې بهانې ونه کړو چې مثلا زموږ افغانانو په اړه باندې چې کوم خبر راځي پوښښ ورکول کېږي. متاسفانه دغه همدې افراطي کسانو ته موږ لاره پرانیستې پرېښې ده چې خیر دی که تاسو مثلا په داسې یوه مقطع زمانی کې یو جرم ترسره کوئ، ممکن پوښښ ډېر ورنه کړل شي، ولې باید سړی جرم وکړي؟ ولې د افغانانو نوم، د افغان نوم باید بد کړي؟ یعنی څه ضرورت دی که یو څوک په دې ټولنه کې خوشحاله نه دي، دلته له ژوند نه خوشحاله نه دي، هغه خپل مذهبي ارزښتونه یې دلته نه دي ساتل شوي، او یا نور ارزښتونه چې هر څوک ممکن مختلف ارزښتونه ولري، ولې بیا دلته راځي؟ زه متاسفانه زه بیخي نه پوهېږم. د وروستۍ پېښې مستقیماً زما په ژوند، د یو بل افغان په ژوند باندې ډېر اغېز کړی دی. حتی دا زه چې څومره د دې پېښې په اړه دردېدلی یم، یعنې دا خو یوازې زه درکولی شم، ولې باید داسې وشي؟
سلیبی صاحب، تاسو ته بېرته راګرځم. شیرزاد صاحب، که تاسو راته دغه پوښتنه ځواب کړئ، کله چې په اروپایي هېوادونو کې د افغان کډوالو د ژوند هغه طریقې ته وکتل شي، په ځانګړې توګه د ښځینه وي، تاسو څه فکر کوئ؟ څومره افغان کډوال دلته ادغام شوي دي؟ څومره په دې خبر دی چې دغه تفاوتونه یې درک کړي دي او په دې پوهېږي چې باید په دې ټولنه کې ادغام شي تر څو دغه جرایم چې افغانان ترسره کوي د دې مخه ونیول شي؟ فکر کوي په ادغام کې ستونزه ده او که همدغه افکار دي چې دوی له افغانستانه ځان سره راوړي دي او لا یې هم نشي هیرولی؟
یو ځینی خبره درته وکړم. مخکې سلیمی صاحب هم ویلی چې زمونږ ټولنه کې موږ ته افراطي فکر راکول شوی، د ماشومتوب څخه، د وړکوالي څخه موږ ته همدا فکرونه راکول کېږي. یا خپل هم هلته په افغانستان کې لیدلی دي، د جګړو سره، د قتلونو سره مخامخ شوي یو، نو هغو چې دلته راځي هم هماغه د افغانستان فکر کوي چې دا قانون او دغه ټولنه هم هماغه د افغانستان په رقم ته جوړه شوې ده. خو نه، دلته دا ټولنه د هغې په نسبت تقریبا 0% د 90% پورې مختلفه ده. نو کله چې یو مهاجر د هغسې ټولنې، د افراطي ټولنې څخه داسې یو ټولنې ته راځي، باید د دې د قوانینو سره ځان عیار کړي، د دې د قوانینو، د دې د ژبو، د دې د ژبې سره ځان عیار کړي، تر څو هغو د ادغام کړي او په خپله ټولنه کې ځای ورته ورکړي. او کم مجرمین چې دی هغه ک اخراج کی دا خبره ده خو ټول ټول کډوال خو فکر نه کوم چې دوی اخراج کړی شي یا دا تصمیم ونیسي خو هغه کم مجرمین که د افغانستان دی یا کده نور ملکونه دی هغه د اخراج کینو د نور د پاره به یو سبق یو درد شي چې هغه بیا داسې غیر قانوني قتلونه او غیر قانوني کړنې ترسره نه کی. نو فکر نه کوم که څوک جرم دلته ترسره کی هغه ته به مشکلات خو که څوک جرمونه ترسره نه کی فکر نه کوم چې هغه د ادغام نه کړی شي دلته یا د هغه غیر د کمی موضوع د شریکولو څخه هغه خپل هیواد ته ستون کی. نه جرم ما ترسره کوه د دو په قانون سره لاړ شه دو کارګرو ته ضرورت هم لري چې تا ادغام کې په صحیح شکل د اندو د قانون تر سره لاندې ژوند وکړه. ولې هغه افراطي فکر دلته په جرمني کې ته سرته راسې دلته قتلونه سرته راسې یا موټر په خلکو باندې ورولي
مننه شیرزاد صاحب کور ودان سلیمي صاحب که تاسو ته وځدغه د افراطي فکر د ستاسو دواړو هدف څه ده ځکه مخ په افغانستان کې نه دي کتلی چې یو کس د مذهبي انګیزې له مخې سید چلته ټول مسلمانان دي او هغه ټول نه افغاني ده په نه دېرش کسانو باندې په لاریون د موټر برابر کړی و د د مذهبي انګیزې له مخې دی که څه هم ټول مسلمانان یو دا ټولنه متفاوته ده په مذهبي لحاظ باندې کسان دي ووژني خو دغه افراطي فکر تاسې وایئ چې د ټولنه کې مثلا ښځې سر لوڅې ګرځي ځکه دا افغان نارینه دغه ډول کړنه کوي یا د اسلام سربیره نور دینونه دي دلته چې افغانان تحریکیږي دغه ډول کړنې وکړي یعنی مشخصا داسې څه دي چې دوی دومره ډېر مخالف دي چې داسې جرمونو ته لاسه شي چې عام خلک په سړکونو باندې ورباندې موټر خیجوي.
دا د تفاوتو مسله له دین څخه رانیولې تر ټولنیزو تفاوتو پورې ده. هغه ممکن دلته یو څوک هر رقم چې زړه وغواړي هغه رقم وګرځي مو په افغانستان کې متاسفانه دغسې نه ده. اما یعنی دا هغه اساسي مسله د جرم نه ده که ته مثلا دغه جرم څېړې یعنې ته نشې ویلی چې دغه کس افراطي و. ورستۍ پېښې چې موږ یې په ځواب کې ورک کړي یو جرمني مقامات هم همدغسې حکومت هم متاسفانه دې ته یې ځواب نه لري. تاسو د وروستي مجرم هغه کتلي وي په اړه چې کوم معلومات خپره شوي دي هغه حتی یو ډېر عادي جرم نه دی کړی. حتی په یوه سټور کې کوم غلا شوي د ده د هغه مخنیوی کړی. یعنی دا مسله ته نه شي جنرالایز کولی چې ټول دغسې دي یعنی ټول دغسې. او بیا مثلا دغسې یو څوک راځي یوه دغسې افراطي پی که تر سره کوي یا دغسې یو جرم کوي چې نه ته هېڅ یې توقع نه لرې له یو دغسې نو دا مثلا نور هم مغلقه ده. ممکن یو څوک اعصاب یې خراب وي لیونی وي یو داسې جرم وکړي ممکنه ده. اما ته مثلا نو هم خلک باندې څه رقم یا دین ګټي هغه انګیزه پکې چې ته تعریفوې دا ډېره سخته ده. اما متاسفانه دي همدغه معلومات خپاره شول چې اسلامي روحیه یې درلودله او دینی تفکر یې درلودل او همدغه افراطي و تر حال کې ممکن نور دلایل هم درلودل دغه کس حساب یې نورمال و یا څه وضعیت کې و هېڅ معلومات نشي کېدلی. اما هلته یې په اعترافات کې همدغسې ویلي چې دا یوه هغه یعنی یوه افراطي فکر چې ما درلوده د هغه په اساس باندې مې کړی. اما دا به څه
پټولکی تاسو خو د ټولنې لري افغانانو سره مناسته ولاړه ده افغان نارینه سره کېنې ښځې سره کېنې ماشوم سره کېنې ټولنې کې یاستئ دوی د جرمني په اړه څه فکر کوي؟
ما تېره ورځ موږ په غونډه کې همدا خبر وکړل چې هغه کسان چې ډېر زیات وطن دوسته دي زما په شمول باندې که زه دا ادا کوم چې زه ډېر وطن دوسته یم زه په دې باوري یم چې هیڅوک افغانستان ته نه ګرځي. نو یوازینی کار چې باید ټول یې وکړي هغه باید دغه وطن خپل وطن وبولي. تا دلته پناه راوړې دی همدلته د ژوند دی همدلته د کور دی همدلته د کار دی هر څه دی همدلته دي باید په داسې سترګه ورته ونه کتل شي چې زه دوې ورځې دلته یم او سبا به ځم. خو که دغسې وایي پخواني خلک به تللي وایي او که دغسې وایي دا دي ممکن په نږدې راتلونکي کې یا احتمال شته دی یا به وضعیت ښه شي یا به دا وضعیت تغییر شي خو زه به ووینم که څوک ولاړ متاسفانه هېڅ څوک به نه ځي. یعنی دغه حس د ځان سره پیدا کول چې دلته زه د اقل ژوند کوم نه د وطن په سترګه باید دې خاورې ته وکتل شي زه ستونزه نه لرم. اما که ته یو ځای کې ژوند کوې هلته د کور وي هلته د کار وي هلته ژوند کوې ولې باید په دې سترګه ورته وکتل شي چې زه دوې ورځ دلته پاتې کېږم او سبا به ځم. متاسفانه هیڅوک دغسې نه کوي. دغه حس په افغانانو کې راژوندی شي دا چې د هر چا مسؤلیت دی، د رسنیو مسؤلیت دی، زموږ مسؤلیت دی، د دوام کشر په توګه باندې یا دلته د ټولنې مسؤلیت دی. دغه حس باید خلکو ته ورکړل شي، دغه ځوانانو ته باید
ورکړل شي. سلیمي صاحب، سلیمي صاحب، په بخښنې سره دلته یو بله پوښتنه راپورته کې کېدای شي. دغه د تېرې شپې فکر کوم هغه تلویزیوني بحث به تاسې کتلی وي چې یوه افغان نجلۍ د جرمني د اوسني صدراعظم نه پوښتنه کوي، ورته وایي چې زه غواړم دلته ډاکټره شم خو زه نشم کېدلی ځکه چې دا سیستم تاسې داسې جوړ کړی دی چې ماته اجازه نه راکوي چې زه ډاکټره شم. ډېرې ښې جرمني خبرې هم کوي، یعنی هغې ته ژبه هم زده ده. که یو طرف نه افغانانو کې ستونزه ده، دوی واحد ادرس نه لري چې همغږي رامنځته کړي، د دوی خپلمنځي اتحاد نشته، ده بیرته د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، یا دوی په دې ټولنه کې سم ادغام نه دي، څومره جرمني حکومت بیا دوی ته امکانات ورکوي؟ لکه هغه نجلۍ چې وایي زه نشم کولی، یعنی ډېر داسې قضیې شته ده چې بیا جرمني حکومت هم چاته امکانات نه ورکوي، بالاخره افغان مجبورې دي ته چې داسې یو ډول کار وکړي، داسې یو ډول برید وکړي.
متاسفانه په ادغام کې خصون زشته او پته پر ټول سیستم کې ده. که مثلا زه دا کوم چې د افغان په توګه باندې یوازې زه ورسره مخ یم، نه دغه سې نه، د نور کډوالو هم دغسې مخ کې. او مثلا که څوک یو پانځی ولولي هېچا یې مخه نه ده نیولی، خلکو ویلی دي افغانانو طب ویلی دی، نورو کډوالو ویلی دي. تاسو په معلومات لرئ چې دلته تر اویا شپېته فیصده پورې ټول ډاکتران بهرنیان دي، جرمنان ډاکتران نشته دي. اما هغه سرویس پبلیک دی، هر څوک کولی شي طب ووایي، یعنی په چا یعنی دغسې مشخص هغه نشته دي چې افغان کولی شي، سوریایي نشي کولی. اما ممکن دغه لاره سخته وي، دا یوازې کډوال ته سخته نه ده، دا جرمني ته هم سخته ده که یو څوک له بل هیواد څخه هم راځي. اما دا هم باید هېڅکله له یاده ونه باسو چې د ادغام په مسله کې هم ستونزه شته ده. فرصتونه لکه هغسې چې له بهر څخه کار یې هومره په اسانۍ باندې فرصتو ته لاسرسی ممکن نه دی، داس چا په توګه باندې چې ته زیر سن راغلی وي، یا هم د یو افغان په توګه باندې چې دې ټولنې ته نه وای داخل شوی چې په افغانستان کې متاسفانه موږ یعنی هېڅ په هېڅ حساب دی هغه زموږ امکانات. یعنی پیغام کې هم ستونزې شته، یعنی نشي کېدلی سړی یو اړخ ملامت کړي. اما هغه زمینه چې زموږ له وطن نه دلته ښه زمینه مسایله ده، د اقل له دغې فرصتونه هم ګټه په ټوله معنا نه ده اخیستل شوی چې هغه ګټه خو باید د اقل له دغې فرصتونو څخه واخیستل.
یعنی ستاسې په خبره باندې چې فرصتونه شته دي خو ترلاسه کول ستونزمن دي. شیرزاد صاحب، که تاسې راته ووایاست افغانان بیا څومره په دې برخه کې بریالي دي چې وکولی شي دغه فرصتونه ترلاسه کړي؟
زه چې څومره فکر کوم دلته چې څومره افغانان راځي، هغه اول د کار په لټه کې چې څنګه ځان ته کار پیدا کړو او څنګه پیسې وګټو، هغه اول په دې فکر کې نه چې زه باید د دې ټولنې سره ځان عیار کړم، زه باید اول چې راځم د دې ملک ژبه زده کړم، زه باید د دې قانون باندې ځان پوه کړم، زه باید کم فرصتونه چې راته برابرېږي هغه که د درس دي یا مطلب د پوهنتون د ویلې زه باید د دې څخه استفاده وکم. خو دلته زمونږ د ټولنې مشکلات زیات دي چې کله یو کس دلته راځي په دې خطرناکو لارو هغو باندې مصارفات شوي، نو چې څنګه دلته جرمني ته را رسیږي هغو کورنۍ ته دا تمه او توقع کوي چې ته باید سمدستي مونږ ته باید دا پیسې څه چې په تا باندې مصرف شوي هغه باید مونږ ته بیرته برابرې کړي، ته باید خپل قرضونه خلاص کړي. نو هغه په همدې کوشش کوي چې ځان ته کار پیدا کړي، پیسې وګټي، خپل فامیل سپورټ کړي. نو تقریبا زه چې څومره فکر کوم چې خلک دلته یا افغانان دلته نوي راځي، نو دا څلوېښت فیصده چې دی یا دېرش نه تر څلوېښت فیصده فورې دو چې دی د دې فرصتونو څخه استفاده کوي، خو دا نور چې دی د دې فرصتونو څخه تر ډېر وخته فورې استفاده نه شي کولی. نو هغو اول د کار په لټه کې چې مونږ باید ځان ته کار پیدا کړو، خپل فامیل سپورټ کړو.
د پیسو ګټل او د ژبې نه زده کول، ام ستاسې په نظر باندې دا چې ژبه زده نه کړي سیستم ته داخل نه شي، دا اونده ستونزه ده چې بیا افغان کډوال نه شي کولی په ټولنه کې ادغام شي؟
دا هم یو ستونزه ده چې بیا اوس که څوک مطلب غواړي چې په جرمني کې قبولي واخلي په لنډ وخت کې، هغه یو شرط دا ده چې ته باید د جرمني ژبې سرټیفیکیټ ولرې، بی آینس یا سی آینس سرټیفیکیټ باید ولرې چې ته غواړي خپل ریزیدنت پرمیټ دلته اپلای وکړي. خو یو علت دا هم کېدلی شي چې همدغه علت دی چې موږ خپل د جرمني په قانون باندې ځان نه پوهې او خپل اوله کې د پیسو په لټه کې یو. آن ځینې داسې افغانان شته دی چې هغو په تور کار کې چې څنګه راغلي دي په کمپ کې اوسېږي هغو بیا په تور کار کې ګیر شوي دي نیولي دي. دا مشکلاتو سره هم مخ شوي چې هغو بیا تر ډېر وخته پورې هغو ته انټرویو هم نه راځي. هغو په میاشتو میاشتو په کلونو کلونو پورې آن په کمپ کې پراته وي او نشي کولای چې د هغې څخه وځي او خپل ژوند ته ادامه ورکړي.
خو لکه څومره چې موږ اورېدلې ځینې داسې کسان هم شته چې یوازې سوسیال ته پراته وي او هېڅ کار نه کوي.
زیاتره داسې کسان دي چې یوازې سوسیال ته پراته وي او کار نه کوي. هماغه څه څه پیسې چې سوسیال ورکوي هماغې باندې ګزاره کوي. خو بیا هم ځینې داسې کسان شته چې سوسیال هم خوري دې تر څنګ بیا تور کار کوي. نو هغه دولت څخه هم پیسې اخلي خپل تور کار ته هم ادامه ورکوي چې زیاتره یې نیول شوي هم دي او د ډېرو مشکلاتو سره مخ شوي.
مننه کور ودان سلیبي صاحب. که اوس تاسو راته وایي د خپرونې وروستۍ شیبو ته رارسېدلې وو په ټوله کې دغه ډول کړنې وشوې او کېدای شي انتخاباتو نه وروسته دا موضوع یو څه سړه شي بیرته. خو ستاسې په باور باندې کوم کسان چې اوس جرمني ته روان دي کوم یو چې لا کیسونې په پروسس کې دي قبول شوي نه دي په تمه دي او هغه کسان چې یو څه قبولي شوي دا باید کورنۍ غړي ورسره یو ځای شي دوی جرمني ته انتقال شي دا پیښې په دوی اغېز کولای شي په ځانګړې توګه د کورنۍ د یو ځای کېدو په برخه کې؟
بله متاسفانه دا خو ټول مسایل په دې پورې اړه لري چې د راتلونکي حکومت شکل به څه رقم وي کوم ګوندونه به پراس کې وي او کوم به پوه کې وي په حکومت کې. اما دغې مسایل مستقیم ډېر اغېز کړی دی. تاسو وګورئ د تېره ورځ هم د تېره اونۍ کې هم مای دوه ایمیلونه ترلاسه کړي وو چې یو څوک په ایران کې ژوند کوو او غوښتل یې خپله مېرمن جرمنی ته راولي متاسفانه ویزا یې ورته رد کړي چې دا یو داسې کار دی چې ممکن پخوا اصلا شوی نه وي. یعنی د دوی له طرف نه داسې کار نه دی شوی چې سفارت د دې یو چا ویزا رد کړي وي او همدغسې نور کیسونه هم دي چې ځینې ګروپو کې معلومات په اړه باندې لول او همدغه مسایل وو چې ځینې پروګرامونه بند شول. مثلا خصوصا په برلین کې د کورنۍ د غړو د راوستلو لپاره یو پروګرام و د بوندساف نامه پروګرام په نامه باندې متاسفانه 2024 په آخر کې بند شو. نور فنډ نه ورکول کېږي او درحاله کې چې سوریایانو ویراخان ته له 2013 راهیسې دغه پروګرام روان و. همدغسې نور مثلا تاسو د وروستي سفرو ته وګورئ چې د افغان کډوالو وځنډېدل په پاکستان کې هغوی به لا هم په تمه وي په یوه انول ډالات کې به وي چې نه به بېرته افغانستان ته تللی شي او نه به همدلته راګرځېدلی شي. دا ټول هغه مسایل دي چې دغه مستقیم سره تړل شوي دي او دا چې وروسته له انتخاباتو به څه کېږي دا ډېر په دې پورې اړه لري چې د راتلونکي حکومت شکل به څه رقم وي کوم ګوندونه به قدرت ته رسېږي او څوک به واک ته راځي. نو بیا
ټاکنو ته خو څو ورځې پاتې دي. په ټاکنیزو کمپاینونو کې څوک مخکې دي؟
فعلا خو یو سیډیو په نوم باندې چې هغه نسبتا د کډوالو ضد ده او دویم همدغه کیار افراطي ګوند دی چې دویم دی او ځینې نور کوچني ګوندونه دي چې هغه هم تقریبا په د دې توان لري چې راتلونکي حکومت کې به یو ډول ونډه ولري او ممکن د راتلونکي حکومت برخه وي. چې اوس هم ځینې ګوندونه د هغې په واک کې دي لکه کوغونی او SPD. نو ممکن له همدغې درېو ګوندونو څخه یو واک ته ورسېږي ځکه له هغه افراطي ښي اړخو ګوندونو سره هېڅوک هم نه غواړي راتلونکی حکومت هېڅ له دغو ګوندونو له ډلې څخه یو هم نه غواړي چې له هغې ښي اړخ افراطي ګوند سره راتلونکی حکومت جوړ کړي او یا هم یو توافق ته ورسره ورسېږي.
مننه کور ودان شیرزاد صاحب. فقط تاسو ته لنډ رازم که تاسو راته وایست سربېره پر دې چې دغه ډول کړنې به هغه افغانان چې کیسونه په پروسس کې دي یا جرمني ته د راتګ په تمه دي اغېزمن کړي او چې په جرمني کې میشتې قبولیانې شوې دي په ټوله کې مخکې شي بر سلمي صاحب یاده کړه چې د افغانانو هویت ته یو څه زیان رسولی دي. څومره به دا مو خلکو په راویه کې له افغانانو سره تغییر راځي؟
کومه چې داسې کړنې داسې جرمونو ترسره کول په عامو خلکو ته هم یو داسې نظریه ورکوي چې دا ټول افغانان دغسې افراطي خلک دي او داسې جرمونه ترسره کوي. د مثال په ډول که زه درته ووایم، زه په پوهنتون کې په خپل دفتر کې به وم، نو هغه د یو پروفیسر دی، هغه به خپل ماشومان راوستل زیاتره په زما دفتر کې، خو کله چې هغه د منهایم پیښه ترسره شوه نو هغه بیا ماشومان زما خواته نه راتله. مطلب هغه ته دا نظریه ورکول شوې وه چې دا افغان دی. نو عموما د عوامو خلکو په ذهنیتونو باندې ډېر بد تاثیر کوي، او دغه جرمونه چې دي دا به زه چې څومره فکر کوم دا به ښي اړخي ګوند ته زمینه برابروي چې راشي او دغه جرمونه دو همدغه کوشش کوي چې دغسې جرمونو څخه استفاده وکړي او خپل ګوند بریا ته ورسوي.
ډېره زیاته مننه کورودان له تاسو دواړو قدرمنو په جرمني کې میشت د کډوالو د حقونو فعال شبیر سلیمي او همدارنګه په جرمني کې میشت افغان فعال زاهدالله شیرزاد نه چې راغلی په پروګرام کې مو راسره ګډون وکړو. ځینو کسانو پر فیسبوک هم راته تبصرې پریښې دي، وخت ډېر کم دی زه لنډ لنډ وایم چې د رازق ځلان په نوم باندې د فیسبوک یو کاروونکي لیکلي دي چې د جرمني لخوا د افغان کډوالو د ایستول اغېزې به دا وي چې ویره به په جرمني کې افغان کډوالو خبره شي، افغان کډوال به له د هیواد وشړل شي، همدارنګه د لیکلي چې سیاسي فشار به ورباندې راوړل شي، او د پټکو باندې چې کېدای شي کوم افغانان چې په دې هیواد کې میشت دي یا د هیواد ته د تګ په تمه دي هغوی به هم له ځینو ستونزو سره مخامخ شي. قدرمنه اورېدونکو، له تاسو ټولو مننه چې تر دا شیبه مو زما ملتیا وکړه. تر بل پروګرام ښې چارې.
دسڑگی نا تلاری میں دلی دو دا درزوی میں سبی وارد سینے ور چگل چنرا باندی سیل دکلو بل رات اخلاس کلو دا خیالو نو گل کدی ور بدلی دل کی دا دنیا زاہد اٹو کلزان پسرا پوری د کوٹی ور پوت کی دی دربان تت حجت زده ہسی ہم سات مد کوتے ور دی اسرار پزڑ کی راشی جوڑ ترا ہوا چر ترا لری کی دش پہ مینچ نوا دیکھنا میں نوا مینچ نوا دیکھنا میں نوا بیگم جوندو وسوس میں نوا بیگم جوندو وسوس میں نوا نوان دیکھنا میں نوا بے غم جوندو وسوس میں نوا مین چھ نوان دیکھنا میں نوا تو مننا تا جوڑ و جلم خوبور میں نوا جوڑا اینا را پوری ٹوکی کوی جوڑا اینا را پوری ٹوکی کوی تمر بے خوندا نمون میں نوا تمر بے خوندا نمون میں نوا بے غم جوندو وسوس میں نوا بے غم جوندو وسوس میں نوا مین چنوا دیکھنا میں نوا کامیاب بیما رم بے جوندنو تجربہ میں نوا ہا پاغ جہان کے با مجنون توائم پاغ جہان کے با مجنون توائم زہما شکم خم زمین زہما شکم خم زمین بیگم جندو وسوس مینوا بیگم جندو وسوس مینوا مین چنوان دیکھ مینوا پختونو ما نام مینا وا چوے دخ کلی تر رات للو جوندے چوے دخ کلی تر رات للو جوندے اسرار دمرا نصیب مینا وا اسرار دمرا نصیب مینا وا بے غم جوندو وسوس مینا وا چنوان دیکھنا میں نو بے غم جوندو وسوس میں نو بے غم جوندو وسوس میں نو مین چنوان دیکھنا میں نو
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي
ازادي رادیو څلیرويش ساته
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټی یقیني کړئ
پر نی چی تی چی بیا وراشی گرانا غانی چی تی راشی بیا نرازی
شبنا